السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې 2.5 کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال وایي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته، هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، ستانه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې د خلکو د ایستلو او میشتیدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته انتقال کړل، او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه. خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار پاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډیو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ، او وروسته استخبارات ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشي کړي، او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډاډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کیږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه. د یونیسف یا دبليو اف پی لخوا بسکټ یا نور غذایی مواد پر وړوز د کونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 200 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. د لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نفذیږي، او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنژدې شو. اوس یوازې هنګری پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلی دي چې ایران پلوه ملیشیا کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه سنت کام پرون وویل چې ځواکونو یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلوه ډلو وسلوال یې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. بیان زیاتوي چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د 6مې د برید په ګډون د کتایب حزب الله د حملو ځواب و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
و
و باورې چې د بی پولې خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د نیولو د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د 2024 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل.
په عین حال کې د جلاوطن خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. په پام کې ده چې را روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړه شي. د دې غونډې اهداف څه دي؟
مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه وکړي.
په یو بل راپور کې په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه ستون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي، مونږ په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بی پولي خبريالانو ټولنې په ورسته ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو ژورنالیستانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري په 18مه د احسان اکبري په نوم یو افغان خبريال ونیو. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بی پولي خبريالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبريالانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبريالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبريال احسان اکبري چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبري لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې د کار وسایل هم نیولي او په خپل لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولي خبريالانو سازمان د جنوبي اسیا څنګ په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبريالانو بیا بیا نیول د خپلواک خبريالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولي خبريالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبري له بنده خوشي او د نورو خبريالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سي پي جي هم د احسان اکبري په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وایي ځبه ولا مجاهد د اکبري نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبريال یې ځکه نیولای چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبري بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکونکو د کار په خاطر دي د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبري وروسته د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او اډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوه ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام رادیو ودانۍ ایسار کړي وو او د دې رادیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبريالانو بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبريالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبريال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2024 له پیل سره د خبريالانو زندان کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. تلسم تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول، خوست کې میوارسنه وتړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبريالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ خبريالان نیولي او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او لدی سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلی 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو د نقض یو 37 پیښې ثبت شوې چې پکې یو شپې ته بيخي د خبريالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبريالانو ملتړي بنسټونه وای د 2023 کال لپاره د افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات زیات شوي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوي طالبان د بیان ازادي او د خبريال حقونه تر پخو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو مخه نیولې ده. صفی الله ستانگزی له ښاغلي تسل سره د افغان خبريالانو پر اوسني وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبريالان په خو وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2023 له پیل سره د خبريالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول او خوست کې مې ورسنۍ وتړل شول. تازه مخته دغه سی ریپورټونه راغلي دي چې خبريالان ته ویل شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خبرې یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنسو استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړ خبري دوه شو بیا خبريال مجبور و چې د غوی نظر واخسل شي. اوس هم یو شمیر جنگی ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. هیڅ خبريال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسنی حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ایز بریدونه کوي یا هغه نخبري همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغه ته اجازه نشته. د
تسلسل نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنی لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی دغه ولس تر مابین زو د خبریالان تر مابین فاصله ایجاد کړي ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تاسف سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بعد مرغه ده. هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده. حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقاً بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده. او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو کوس چې دوی افاده کوي هم دا د رسنوي قوانین شې دي. د ټول هم دغه حق ورکړای دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات غسلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبريالانو د خدای چاره وکي د اوسني نظام کړنې چې ګوري واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپل سوال دا پیدا کی نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي نو ته ولې قاده و بیریک کتا کې مسله نه نو خو پرې د چ خلک خبره و کې پرې د چ رسنۍ आवाज جک کی نو دی आवाज جګیدل ته څوک نه پرې دی. نو موږ ډیر خپایو په دی وضعیت باندې واقعا نه مندښمن یو. د خبريالانو وضعیت باید تغییر شي، غوی باید پرې خودل شي چې آرام سا واخلي.
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل و چیل ازادی رادیو سره خبری کولی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادی رادیو هر ورځ شپه ورځ په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبريالانو پر نیولو او له دې هواد پرستلو اندېښنه څرګنده کړې. د دې فدراسیون مسؤلین په ایران کې د دې فدراسیون د دوه خبريالانو او یو مسؤل نیول کې دوته په اشاره سره د خبريالانو ملاتړو بنسټونو او نړیوال ټولنې غواړي چې په ایران کې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون په ایران کې د یو شمېر افغان خبريالانو توقيف ته په اشاره سره له دغه واده د افغان خبريالانو جبري استلو توقيف د اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د خبريالانو ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دې بنسټ مسؤل امید پویا او دوه نور افغان خبريالان د دوشنبه په سهار د ایران پولیسو لخوا نیول شوي وو او د ورځې په پای کې بیرته خوشی شول.
افغان خبريال امید پویا او سره ملګری د کور په کې د نن د ایران پولیس لخوا نیول شوی وو او دوی زندان ته لیږل شوی وو. خبريالان کچیر افغانستان ته ولېګل سي نو دوی به جدي ګواښ سره مخامخ سي. فدراسیون د نړیوال سازمانونو په جدي توګه غوښتنه کوي هغه هیوادونه چې دغه خبريالان خپل مهاجرتی دوسی لري دوی څخه په جدي ډول غوښتنه کوي سهار څومره زر چې کیږي د دوی د سیا وسېړل شي او دا خبريالان زر تر زره امن هیوادو ته ولېګل شي.
په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسولین وایي د دوه نورو نیول شویو خبريالانو هویت د دوی د غوښتنې پر بنسټ نه په ډاګه کوي. دغه فدراسیون مسول امید پویا په ایران کې د دې هیواد د پولیسو لخوا د خپل د نیولو کیسه داسې کوي.
صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در و دروازه ما البته شکستانده شد. بعد از داخل خانه
سر وقتی زموږ کور محاصره کړ دروازه ما تکړه موږ ونیولو او د اسکرابات پوځی کم ته بوتلو. زموږ څخه چېړنې وکړې کارتونه مو روخول چې خپل ستونزې مورته ویلې تر ماخه محل ته بیا خوش کړو
و با توانی و اطلاعاتی که ما داریم بارشان عرض کردیم. شام و دیگر بود که ما را رها کردند.
نوموړي په کار ډول ونه ویل چې د نیول کېدو لامل یې څه و خو په ډاګه یې کړه چې له ایرانه د افغانانو د نیول او شړلو د لړۍ له چټکېدو وروسته خبريالان هم له دې ستونزو سره مخ شوي دي. د ایران د پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیولو په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په ایران کې دوو افغان خبريالانو سید بشیر طارق او خالد امرخیل ازادي راډیو ته وویل
در کشور ایران با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم.
په ایران کې لډیر اقتصادي روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. دا چې ویزه مو ختم شوه دي د ډیپورت له خطر سره هم مخامخ یو.
ما در خطر ډیپورت هستیم.
دلته د پولیسو لوري په بیل بیل بهانو باندې زورول کیږي. رسمي اسناد یا ویزه هم تر پوخه خلندر اولی دوی دومره ارزښت نه ورکي. نړیوال سازمانونه موږ سره مرسته نشي نه کوي. کوم سفارتونه چې موږ ورته اپلای کړی دغوی موږ ته په اسانۍ باندې ځواب نه راکوي. زمونږ هیله خو او مغم ټوله تکیه هم په د خبرنګارانو په سازمانونو او کمیټو باندې ده چې موږ راګوري.
په جلا وطنې کې د افغان خبريالانو فدراسیون د ایران حکومت غوښتي چې د خبريالانو له جبري ایستلو ډډه وکړي او په نورو هیوادونو کې د دوی د پناه غوښتنې کیسونو تر بشپړېدو پورې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. په ایران کې د یاد فدراسیون مسؤول د معلوماتو له مخې اوسمهال شاوخوا شپېته افغان خبريالان په تهران او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې میشت دي چې دا استوګنې د اسنادو د نه لرلو په ګډون نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو مدني فعالانو خبريالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بېکاري او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو بجو د مخام تر شپګو بجو په یوشت پنځه ویشت او نولس لندو چپو نونس یویشت او پینزویشت متر لندو چپو او ریدلیشی. البته ده مخام لشپگو ده سهر ترشپگو بجو پوری ده ازاده راژیو خبرونی ده پخوا پشان پا منزنه چپا دولس شپگ نوی او ریدلیشی. او سم دلوی دیت پا مطباتو که ده افغانستان پا اردخ پروشوی و مطالبو مخکتن کهو چه اجمل اند چمتو کری.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغان جنو پر وسنی وضعیت او راتلونکي تمرکز کړي. د لیکنې په پایل کې د نورستان ولایت د یوې کورنۍ یادونه شوې چې د لیکوال په وینا شپږ لونې لري. د دې کورنۍ مشره لور نایله نومېږي، 15 کلنه ده او د افغانستان د شاوخوا 1 میلیون نور نجونو په څیر له ښوونځي پاتې ده. د دې نجونو مور له بېوزلۍ شکایت کوي او مجلې ته یې ویلي هیله یې دا ده چې له لوڼو یې یوه ډاکټر او بله انجینر شي. فوربس وای په نورستان کې د کورنۍ لخوا د نجونو د زده کړو ملاتړ کم دی، ځکه د دې ولایت ډیر اوسیدونکي له مالي پلوه کافي امکانات نه لري او ډیرې له بېوسلې سره لاس او ګریوان دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق د نجونو د زده کړو د ملاتړ په هدف په نورستان کې ځینو اړو کورنیو سره په درې مرحلو کې $100 مرسته کوي. فوربس وایي ډیرو کورنیو دا پیسې د خپلو لونو لپاره د کتابونو، کتابچو، کرایي او د ښوونځي په لباس لګولي او په عین حال کې مالی مرستو کورنیو ته دا ډاډ ورکړی چې د خپلو نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. دا ملاتړ داسې مهال دی چې د طالبانو د بیا ځلي واک د پایل راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې او تر اوسه یې د بیا پرانیستو کومه نښانې خانه نه ښکاري. د هیل امریکایي ورسپانې د ملګرو ملتونو په وروستي ریپورت تمرکز کړی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په ځانګړې توګه پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت پر زیاتیدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودل شوې. د ورسپانې په وینا د یوناما په دې ریپورت کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو په څرګند راغلی چې د افغان خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند دوام لري او دا چې د طالبانو مشران په دې برخه کې مسؤل دي. پلیکنه کې د هغه خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د ریپورت پر بنسټ د حجاب نه رعایتولو په تور په خپل سر توګه نیول شوې دي. د طالبانو د یو پخانی فرمان پر بنسټ د هغه څه په صورت کې چې طالبان بد حجابي بولي لومړی د کورنۍ مشر ته توصیه کیږي او وروسته بیا د خبرداري او احضار مسلې رامنځته کیږي. خو د یوناما په باور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د حکم ته پام نه دی کړو په خپل سر توګه د خزو جنونې ولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ریپورت د ناسم معلوماتو پر بنسټ بللې. د هیل رسپانې دا ریپورت په دې پای ته رسولې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې په پایله کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل چې پر خلکو یې د سختو پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د هغوی حقونه او ازادۍ محدودې کړې او تر ټولو ډېر زیان یې افغان ښځو او نجونو ته واوښت.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې راتلونکي په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د روسیې د تاس خبری آژانس راپور له مخې د غونډې ته د افغانستان لخوا کوم استازی نه دی بلل شوی. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د دغه هیواد پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبری آژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګري سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو اوویشتمه یوویشتمې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسي کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیزې او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته. د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې وچکالۍ د ماهیانو صنعت هم زیانمن کړی دی. د کندهار د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوسمهال په دې ولایت کې څه باندې یو نیم سل د ماهیانو لوی او کوچني فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او خرڅوونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ دي. درې کاله مخکې په دې ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر یو زرو اووه سوه څوارلس و.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځایو ته راځو، خصوصا بیا د ماهیانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د ماهیانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، ځکه چون ماهیان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي. په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي، بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولی په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر یو سل پنځوس کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا دوه نیم سوه در درې سوه کیلو پوری د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې یو نیم سل سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي، موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکوسه لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي، چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښ لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې ماهیان مروج شوه، موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مو د جې سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر درې سوه پورې ورسېدل، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر دوه سوه پورې راښکته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي یو سل دو پنځوس فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت اوس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې یو سل دو پنځوس د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ دوه زره کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر اولس سوه څوارلس ته رسېدلی و چې د کاله به یې شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدول
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي خو د هغو د بیا څېړنې لپاره اقدام نه دی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د خنډونو یادونه کړې وه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیودو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دی چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته دا استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیودیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفینو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول د ترکیه پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ لدې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ لمه انځولار د ترکیه پارلمان پرون په خپل غونډه کې په 208 اتیا موافقو 55 مخالفو او څلورو ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه تمه ده چې د ترکیه په رسمي جریده کې به د لایحه له خبرېدو وروسته دا قانون رسما نافذ شي د سویډن صدر اعظم پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې له دې هیواد سره ده چې له دې سره د هیواد د ناټو پوره غړي توپ ته یو بل ګام هم ورنږدې شو او سیوازي هنګري پاتې ده چې تر اوسه په ناټو کې د سویډن غړي توپ ته اجازه نه ده ورکړي او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف وشتلی دي چې ایران په لابو ملیشي کارتري اخلي د امریکا د پاوز مرکز قرارګاه یا سنت کام پر نوویل چې ځواکونه په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو ورخیزې هوایي حمله وکړي چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلاوو ډلو وسلوالې کروي سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول په بیان کې یادونه شوې چې د بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د شلمې د برید ځواب و
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتبه کې قضیه د کوم شي جزات پیسې لګوي قضیه سوق دی هغه د ښځه په واړه پیسې لګي والله کې وو کې قربانه
یوی میرمنی غاک مووبری ده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نورستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک ناوریدل کیږي د قضا برخې په خاني کارکون کې د دې ستونزې علت څرګنی
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډیر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږیګو ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په څیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی نه دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضا د کومه شي جزته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي. ولله کې وکړي قربانې چې و ماسمانه ورته نازل هم شي، ښځې واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم، قضا چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قاضي حل شوی دی؟ دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي؟ وحي کوي دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې، موږ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ سرنوالا 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، پات لاغه نه ماستری کې دکتورا کې راځي کنه، یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې مانه دي لیدلې چې سوال سم پات یاش پار سم پات وظیفه ولې تر څو دکتورا یې نه کړی. دکتورا او ماستری سره براتله لا پی جی سره راتله بیا به ورته وظیفه وکنه. ان دومره زحمت هغه هغه ته به احترامي کې هغه د کانه مونږ پر کړی. انداوس ما ماما د رتبه سرانوال د رتبه سي اما پیګي لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننۍ ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړی وه؟ صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی، صحیح اشخاص یې دوی د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې لاور کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی جی خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی د دوی په کنټرول کې وي. نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دوی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دوی موږ خبرې نه مینیو. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دوی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. 100% نه، موږ 0% د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي. یا د هم په غوږ څېړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني. وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هېڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلان، انجمن، عدلی وزارت، کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصبا وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حل همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي. او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم ته، قضا او سرنوالی ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه دي نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو لپاره قضا او سرنوالی او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د کار حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرنوالانی ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځ ته راوړي. نو باید یو قانون وضع کړي، یو رهنمودر ته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري، هر خوندې چې مشکل لري، هغوی په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لارسې قضا او سرنوالي ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبوری څخه ورزي هم د ډیرو سختو برخوردو سره مخ کیږي او ډیر داسې خواتورې، ډیر داسې زړه تورې برته راستونیږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي ستا حق کیږي نه کیږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کیږي، د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي، یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون قاعده او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونشي، یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالی د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کیدلی شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بل پوښتنه هم دا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند شوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی، یو طرز عمل درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخته پاملرنه شوې ده، تر ډیره حد پورې، تر ډیره بده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پخه خپله پتیشه وهي، او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوقاري بندې کړلې، د سرنوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی ماتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وې زپې، وې کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه و سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اغه اخری حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفع کړل، په ځای کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن یزی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدلی، چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي، او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نصب کړئ، بیا هغه سوری خراب په پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرنوالی کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولا لري څه وکړي؟ فیصلی ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصلی ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي، د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کیږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرنوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په سینه راځي. اوسنی شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډیره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په اخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي، دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې د کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی. دغه سي میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبور نسی تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله ای، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتن اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه نا امیده بیرته لیږل کیږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هیڅکله چپ مه پاتې کیږي، تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کیږي. او حدیث شریف دا وایي، یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غاک اوچت وساتی او تاسې خپل ناهیلي کیږي، مشل واري نور مرته مراجعه وکړي، څومره چې مزللې بیا مراجعه ورته وکړي، څومره چې در نه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړي، څومره چې خبر خورت نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړي. یعنی تاسې د اوسلې او د زغم څخه کار واخی، تاسې د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکی، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کی هغه څوک اوسله کی دغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نسی کولای چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي، نا امیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط مغوالم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
درنو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 14 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
کشی ایرم آغا رنگ می نشتا خور و کس پیرم زن من خلقلی ستاد چلی پوری زن من خلقلی ستاد چلی پوری آدمی اول سیار ستاد دروازو اس می پیرو که ناس واج با دیوری ستاد مخبتنگ ما می نیتی سفکر ما پیرو کی لاسواچ با دیوڑی ستا دمخ پتنگ ما منی دس فکر مارا لی پیرو اس نے پیرو کی لاسواچ با دیوڑی ستا دمخ پتنگ ما منی دس فکر مارا لی پیرو اس نے پیرو کی لاسواچ با دیوڑی ستا دمخ پتنگ ما منی دس فکر مارا